دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، په امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ لتاش څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی، هلته راته ولیکئ. بیا وروسته په سکایپ، واتس اپ، وایبر او ټلیفون هم رابطه کولای شئ. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکی وایي په تورخم کې د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. او چارواکی وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پاتېشونو ملیشو ترمنځ نښتې شوي دي. بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلی د پخواني غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو بل عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر په عدالت کې د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشي کولو امر وشو. خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیگا مشال راډیو ته ویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز ضلع د ترهګرۍ ضد عدالت یې د نیولو امر کړی دی.
عدالت ریلیز آرڈر مشتراک بیا مجیل تبلاڑو مروت صاحب مو بانے کول درے بجے لکھو سلور بجے لکھو پنز بجے لکھو اشپش بجے لکھو نو بیا آخری اشپش بجے دا اول چی دا خلاف اوبل کیس پر نو شیرو پیروز کی دا خلاف اوبل ایف آئی آر دی.
د وزیر بل وکیل شیر افضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې ویل چې وس ورسره هیڅ لار نه د پاتې نو ځکه د هغه قضیه په اړه سپریم کورټ کې غوښتنلیک دایروي. د وزیر وکیلان وایي لای پر نوموړي د نوې مقدمه متن نه دی ترلاسه کړی نو ځکه نه پوهیږي چې ور باندې څه تورونه پوري شوي دي. د نوشیرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دی ویلي. د سکر د ترهګرۍ ضد عدالت د مارچ پر 15 د نوموړي ضمانت منظور کړی و. د اسلام آباد پولیسو وزیر تیر کال په اګست کې نیولی و. له هغه وخت راهیسې هغه د ریاست پر ضد د ویناګانو د خلکو پارولو او ترهګرۍ په ګډون د یو شمیر تورونو پر اساس د پنجاب، بلوچستان او بیا سند په بیلابیلو زندانونو کې بندي شوی دی. پی ټی ایم پر وزیر لګیدلي تورونه ردوي او مقدمې جعلي بولي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR یو چارواکی وایي چې هلته په 13-15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمېر بې کوره شوي او مشال راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. خود یونیسیار چارواکی وویل چې تر اوسه یې بې کوره شویو ته 300 خیمې ورکړې دي. د طالبانو حکومت هم وایي چې له بې کوره شویو سره مرسته کوي. پاکستاني امنیتي چارواکو د فبروري پر 28 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې یې تاسیسات جوړول. تر هغې وروسته د دواړو خواوو چارواکو دوه ځلې د لارې پرانیستو په اړه خبرې وکړې خو نتیجې ته ونه رسېدل. په تورخم کې په تیرو ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. اخوا د طالبانو د کډوالو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی سره ولیدل او ورڅخه د خبرو له لارې د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د بشار الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتېشونو ترمنځ نښتې شوې دي چې ورسره د منځني ختیځ هغه هیواد نوي مشران په ډسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریه حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکی ویل چې د امنیتي ځواکونو ډیری غړي د اسد د پاتېشونو ملیشو د یو سنجولي کمین له لارې تر برید لاندې راغلي دي. پا په بریتانیا کې د شام د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې له لازقیه خار سره نږدې په جبله کې په بریت کې لږ تر لږه 14 سرتیري او 4 روسي وګړي وژل شوي دي. هغه ډلې ویلي دي چې په نښتو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال هم وژل شوي دي. البته دا ارقام لا په سمدستي ډول نشي تاییدېدای. د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن وای هغه وسلوال چې د پولیسو سرتیرو ته یې کمین نیولی و علویان دي. هغه دا د رژیم له نسکورېدو راهیسې تر ټولو سختې نښتې وبللې. علوي فعالان دعوه کوي چې د اسد د حکومت له نسکورېدو راهیسې یې ټولنه له تاوتریخوالي او بریدونو سره مخامخ ده. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوریدای شي چې تاسو له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. وسم ورزو لومړی رپورت ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او پقامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د پخوانی استاذي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند د نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت یې د ضمانت تر منظورېدو یو ورځ وروسته د خوشي کولو امر وکړ. د وزیر وکیلان وایي چې د سکر له زندانه بهر یې د هغه د خوشي کولو انتظار کاوه چې د زندان چارواکو له بلې مقدمې خبر کړل. د نوشیرو فیروز چارواکو لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. تر اوسه معلومه نه ده چې تازه مقدمه کله دایره شوې او پکې پر وزیر څه تور دی، خو تر دې مخکې په نورو مقدمو کې ورباندې د ریاست او ادارو پر ضد د ویناګانو او خلکو پارولو په ګډون یو شمیر تورونه پوري شوي چې هغه او غورځنګ رد کړي دي. د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکخ نور الله ترین بیګام شال راډیو ویل چې د فعالانو پر ضد د ټولو اقداماتو باوجود سوله ییز مبارزې ته دوام ورکوي. تفصیل د نیاز علي پر رپورت کې.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکخ او د قامی اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسی اډوکیټ وایي د سن صوبې نوشیر او فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسی اډوکیټ د مارچ په 16 مشال لیډیو ته وویل علي وزیر په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوې چې نوموړي ته د مارچ په 15 سکر ځای عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او د مارچ په 16 بینک کې د علي وزیر د ضمانت 1,00,000 روپۍ جمع کولو تصدیق وروستو یاد عدالت ته علي وزیر د خوشي کولو امر کړی وو.
نن خو عدالت ریلیز آرڈر مشتراکی بیا مجیل تبلاڑو مروت صاحب مو بانے کول 3 بجے لکھو 4 بجے لکھو 5 بجے لکھو 6 بجے لکھو نو بیا آخری 6 بجے دا ویل چې د خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کی د خلاف یو بل ایف آئی آر دی.
دالی وزیر وکیلان وای د نوشیرو فیروز پولیسو تر وسه سند ویلی چې دا مقدمه کلا او د کوم مادو لاندې درج کړی دا او نه د دې مقدمه کافی تر وسه دوی سره شریکه کړی دا. دالی وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په 16 د سکر له زندان بهر په یو ویډیو بیان کې ویلی چې د زندان پوره کې د علي وزیر د خوشی کېدو په انتظار وو. خو چارواکو ورته وویل چې د نوشیرو فیروز د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د گرفتارولو امر کړی دی. دی وای علي وزیر د شوګر لوجې د بختور ګناروغي لري او د اتو میاشتو راهسه په زندان کې دی او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پرې 3 MPO لګولې کیږي. پاکستانیانو او د خیبر پښتونخوا خلکو د علي وزیر سره دا ظلم روان دی. د دې زندان مشر سپرډنټ وګوري د قانون لمخې علي وزیر لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علي وزیر لزندان بهر روزي نو بیا یې پولیس نیولې شي. خدل تپسن کې هیڅ قانون نشته. منګ سره بل حص لار نه د پاتې چې پالي وزیر ټول مقدمه د پاکستان سپریم کورټ مخه ته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړي چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر په قضیو په اړه خواست دایر کړي. بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا د مارچ په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي چې د اوږدې مودې راهیسې د علي وزیر او نورو مشرانو سره ظلم روان دی او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پرې خاموش دي.
داسې بوګس داسې دروغجن کې سونه چې پر موږ پښتنو زموږ پر مشرانو زموږ پر ذمہوار خلکو ریاست یا د پارلماني پارټیانې په صوبایي ګورنمنټو کې ناسې دي په وزارتو د دوی په دغه ګورنمنټو کې زموږ د مشرانو زموږ د ذمہوارو مظلومو خلکو سره داسې ناروا چلند کیږي نو دا خو ټوله دنیا ویني چې دا غلطه دي. سوال اوس و جمهوریت پارټیانو ته دی و عدالتو ته دی چې دوی دا ټیم خو په دې شک نسته چې په ملک کې بالکل غیر اعلانیه مارشالا لګېدلې ده. نو موږ پی ټی ایم بخپل جدوجهد جاری ساتو.
دا ډوم به زل نه دی چې علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت رستو په بل مقدمه کې نیول شوی دی. لدی وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اگست په درېمه نیولې وو او د هغه خلاف درې مقدمې درج کړې وې چې د ترهګرۍ ترڅنګ د نشه یي موادو د ګرځولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو قضیه شامل وي. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په دوو مقدمو کې د ضمانت رستو د دسمبر په څلورمه د ترهګرۍ ضد عدالت په دریم مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړو خو بیا هم علي وزیر خوش نه کړل شو او هغه مهال د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15مه د عام نظم د ګډوډي د قانون دریمې ماده درې ایم پی او لمخې علي وزیر زنداني کړو. تر هغه وروسته علي وزیر د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د درې ایم پی او لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14مه د پنجاب پولیسو علي وزیر بلوچستان پولیسو ته وسپارو او هغه د بلوچستان په حبس مکی په دوو مقدمو کې د علي وزیر گرفتاری ښکاره کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت رستو د حب پولیسو علي وزیر په ضد د دسمبر په اومه یو بل مقدمه درج کړه او نوموړی پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخت کال د جنوري په 13مه په حب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشي کېدو امر یې کړو. خو له پریکړې سمدستي وروسته د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د درې ایم پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فروری په 11مه سن پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بند دی. نیاز علي مشال ریڈیو کراچی.
د مشال ریڈیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
په تورخم کې د طالبانو د حکومت د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ورستۍ ونښتو له وجې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي او یو شمېر یې د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوې دي. بې کوره شوي خلک وایي په خیمو کې اوسي او د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. په همدې حال کې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د پاکستان سفارت له ناظم الامور سره لیدلي او ورڅخه یې غوښتي دي چې ستونزې دې ورسره د خبرو له لارې هوارې کړي. د فبروري له 28 راهیسې د تورخم ور د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د پوسټو جوړولو د شخړې لوجې تړلې دي او په تیرو ورځو کې د دواړو خواو ترمنځ نښتې هم شوې دي. فیروزا عزیزی تفصیل لري.
تورخم کې پر ډیورن کرخه د ورستیو نښتو له کبله په بیځایه سویو کې نوې زیږیدلې ماشومان ښځې پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې ویل سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر د پنځمې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروستی ماشومې میاست مخکې زیږیدلی د نوم نه خپرولو په شرط وویل
سخت تکلیف سره مخ ته ماشومان او مونږ سره دې نشته ماشوم مو سپری کې د خپل چې سخت مجبور نه دا څلور ورځې داسې مریضم دی ښه او چې دومره ته نشته چې زه د دې ماشومان او قبل روزم چې لکه شي هغه ماشومان او لور کړګونی هغه مونږ سره نار نه است پاره نشته دا سخت مشکل سره مخ دا یو وړه مونږ ډیر نه جوړه تا د درې کالو چې دا هم صح نه جوړه دی پوز دیم روان دی سینې خراب او اوس مونږ تا غوښتنه ده تر چې مونږ سره مرسته وکړو باران مابل ویګاش پټول پسمه کاوه تیرا کړی سره
د تورخم یو بل اوسیدونکو فرمانشا چې د خپل اتکسیز کورنۍ سرپرست دی وای چې دای ایوازي په کور کې دی خو خپل ټوله کورنۍ او کلیوالي لالپوري ولسوالۍ ته کډه شوی او اوس تر خیمه لاندې دی په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو این ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو سیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د یو این ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاده ولسوالۍ کې راکډه شویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل شوي خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شاه ظفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبه په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستاني چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته سوي جوسي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبه په ورځ د سهار تر 4 بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونې ده چې د فبروري له 20 راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه شوې، دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اسلام آباد پر طالبانو تور پورې کړی دی چې په تورخم کې پر پاکستانی خاوره تاسیسات جوړول نو ځکه د تګ راتګ لارې تړلو ته اړ شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان پرون د ونیز خبری غونډې پر مهال د مشال راډیو د پښتنې په جواب کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خبرو له لارې د مسأله هواره کړي. طالبانو لا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی چې پر خپله خاوره پوسټې جوړولې او پاکستان تورنوي چې بې له جوازه یې د فبروري له 20 راهیسې د تورخم ور تړلی ساتلی دی. د تورخم لارې تړلو له وجې لسګونه مال لېږدونکي ګاډي او د ناروغانو په ګډون ګڼ مسافر ایسار پاتې دي. د دې له کبله سوداګر هم هر ورځ لوی زیانونه ګالي. پوهان وایي طالبان او پاکستان د تورخم لارې پرانیستو ته جدي نه دي. دا چې ولې، ځواب یې د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
پاکستان وایي دا خبره سمه نه ده چې ګینی اسلام آباد په یو اړخیزه توګه له افغانستان سره تورخم دروازه بنده کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان د مارچ په 6 په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د پاکستان پر ځمکه یو اړخیزه او غیر قانوني تعمیراتو پاکستان دې ته اړ کړ چې تورخم دروازه وتړي.
افغان خاوې د پاکستان پر ځمکه غیر قانوني او یو اړخه تعمیراتی فعالیتونه وکړل. د دې پارونو باوجود پاکستان د لچک مظاهره وکړه او په سولیزه توګه د پولیس شخړې د حلولو لپاره په لاندې کچه د غونډو رابللو خواست وکړ. اخر کار هغه غونډې وشوې، خو له بده مرغه د غیر قانوني تعمیراتو ترڅنګ افغان لوري په تورخم ټرمینل او پاکستانی فوج ناتار ډزې وکړې او تر دې دمه مسله نه ده هواره شوې. د افغانستان فعالیتونه د تورخم دروازې د بندیدو سبب شوې دي.
افغان طالبانو د دې وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ویلي دي چې دوی په خپله خاوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه تورخم دروازه وتړله. د تورخم دروازه د فروری له 20 راهیسې بنده ده او لسګونو شمیر کې د سبزیو او میوو او نورو سامانونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډریوران یوایي خوراکي توکي خرابېږي. دغه راز د تورخم پولې دواړو خواو ته خلکو تګ راتګ هم درېدلې دي. خو پښتنه دا چې کابل او اسلام آباد د دې مسلې حلولو کې ولې دلچسپي نه اخلي، او د لوړ پوړو چارواکو ترمنس پر ډېړه غونډي ولی نه کوي او دغه راز حالات لا نور خرابيږي او په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې د پاکستان او طالبانو د ځواکونو ترمنز سوزل انخدي شوی چې پکې چارواکو د درې پاکستاني سرتیرو د جوبلیدو او د یو طالب سرتیری د وجنې او دوه نورو د ټپکېدو خبر ورکړی دی. په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد د مارچ په شپږمه مشالې ډوته ویل چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو له رویو داسې ښکاري چې دوی ته د خپلو ولسونو مشکلات ارزښت نه لري.
وده دا دا چې د پاکستان کوشش ته چې طالبان د دې خبرې ومني د دې ناسټوس شي او طالبان دې تیار نه دي غټه وجه خدا دا او بل زمونږ دا اندازه چې دا پاکستان ځنی حلقی دا کوشش کوي چې د افغانستان سره د تعلقات نور خراب شي او دا پښتانه دې منځ او د دې تعلقاتو نه متاثر شي. افغانستان هم دا سے حال لے کنا اس لئے کہ طالبان دی اور طالبان اقتدار طالبان خدا غی خو نہ دا خلق دا معیشت سر سکارشتے ہیں نہ خلق دا امن سر سکارشتے ہیں.
په جرمنی کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو پخوانی مشر ازرخش حافظي بیا د مارچ په شپږمه مشالې ډوته ویل چې په غرب کې د جنگونو پر مهال اهم د هیوادونو ترمنځ تجارت روان وي. خرد په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت پر وړاندې پولي تړل خای چې دوی پر کاروبار سیاست کوي کوم چې د دوه هیوادونو لپاره ډیره خطرناک خبره ده.
زموږ نظر خو دوی خلکو ته پاملرنه نه لري، دوی ځان مسول نه ګڼي، یوازې په خپل د سیاسي کړکیچ باندې چنګار کوي. حال دا چې په دوهم نړیوال جګړه کې او په دې جګړو کې هلته جنگونه کېدل، ولې خپل سوداګري دوی جاري ساتل او دوی خودسی دی چې سیاسي مشکلات چې په پیښه او هغه د سوداګر سره اخلي دي مستریک اس خیا د عادي خلکو سره.
د مردان د عبدالولي خان پونتون د نړیوال اړیکو استاد پروفیسور عبدالشکور بیا د مارچ په شپږمه مشالې ډوته ویل که کابل او اسلام آباد یو بل سره اختلافات لري نو په کار ده چې د خبرو د لارې یې حل کړي او دا راز د تورخم پولي تړلو یا پر یو بل حملو کولو ډډه وکړي.
دا خبر هم وی چې پاکستان دا د پاکستان وای نه مطابق دا وای چې پاکستان څو تور لږه یا وان څنګه څو ستنې شي د طالبان د حکومت نه بای هغه په مذاکرات هل کې غیر په ان کې نستل دي په غیر رسمي توګه وان طالبان انګیج کول دي او وی تر کې نستل دي او نه چې په پابندیان لګولو بارډر بندولو خلکو ته مثلا وسل زما کو نه دي خبره دا ده.
دا براسي حال کې دا چې اسلام آباد په وار وار له افغانستانه غوښتي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمال دوته پرې نګدي او د طریق طالبان پاکستان وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي. بلخو افغانستان هم دغه غوښتنه له اسلام آباد کوي وای چې پاکستان دې پر خپل ځمکه د داعش خلاف ګامونه پورته کړي. خود پاکستان او بنو چور وزارت ویاند شفقت علی خان اونیزی خبری غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې پاکستان له خوا داعش وسلوالو ته د پټنځینو ورکولو تورونه بیا اساس دي. البته نوموړي زیاته کړه چې ترګری په ګډونو نورو مسلو باندې په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي، خو د په خبره معلومه نه ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ترنګلتیا به کله ختم شي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سحر لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 14,500 15,015 او 11,800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنه تر لسو، او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ پر څلورمه کانګرس ته په وینا کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګې د یو قومندان د نیولو ذکر وکړ او وی ویل چې هغه سړی په 2021 زیږیز کال کې د کابل له هوایي ډګر سره نږدې په ځانمرګي برید کې ککړ وو. ټرمپ د هغه د نیولو لپاره د پاکستان مننه وکړه. په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دی او خوشاله دی چې امریکایي ولسمشر یې د هڅو ستاینه کړې. په پاکستان کې ځینو شنونکي دا پرمختګ د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو ښه کېدو نه قبولي، خو ځینې نور وایي چې د ټرمپ مننه له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ښه کېدو ضمانت نه ورکوي. د راشد خټک رپورټ د ټرمپ غږ پیلېږي.
We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster.
دا امریکا صدر ډونالد ټرمپ ته چې کانګرس ته وینا کوي او په کال 2021 کې د کابل په هوایي ډګر ځانمرګي برید کې لاس لرونکو د داعش یو غړي د نیولو اعلان کوي او ورسره د پاکستان حکومت مننه کوي چې دغه کس نیولې او امریکا ته سپارلې ده. د روان کال په 6 جنوري د صدارت څوکۍ سمبالولو نه پس د لومړی ځل چې ډونالد ټرمپ ته پاکستان ذکر وکړو او په خو ټکو یې یاد کړو. د افغانستان نه د امریکا پوځونو وترو نه پس د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې وي او د امریکا د نوې انتظامیه په اړه په پاکستان کې هم ډېرې اندېښنې وي چې څنګه اړیکې به ورسره ساتي. خو د ټرمپ د خبرو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر د ترګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار په اړه یو پوسټ وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ته یو بیان تر مخه د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل واټس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ته ټلیفون وکړو او د ترګرۍ خلاف د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې کلم نګار محمد مهدی مشال ریډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې څومره امریکن چارواکي پاکستان ته راغلي او د هغه سره یې لیدلی دي. د هغوی ټولو په خبرو کې یو ټکی مشترک وو او هغه د داعش ذکر وو. خو دا قتل ضروري دي چې پاکستان په دې لړ کې د امریکا سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان بالکل میں خود بھی یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ بہت زیادہ فوکس اس کو امریکہ کی طرف سے نہ ملے.
زما په خیال دا حکومت خپل هم نه غوړي چې د امریکا له خوا ته توجه ورکړل شي. بس دوی ته مشکلات نه جوړوي. حکومت یو خپل خوا لاس پخې وهي د اقتصادي ګټو لپاره. امریکا دلته نور سرمایه‌کاری هم نه کوي. حکومت صرف دا غوړي چې امریکا د ایم ایف او ورلد بینک نه قرض اخیستو کې دوی مخالفت ورن کړی. د امریکای انتظامیه دومره ستونزه نه ده، خو د امریکای کانګرس نه د پاکستان لپاره ښه خبرونه ناراضي.
هوایي اچھی نہیں آتی.
ډېر ته جی نگران وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې یو نوي پړاو ته رسیدونکي دي، خو دا لنډمهاله انتظام دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشار رډیو ته وویل چې د ټرمپ د صدر جوړېدو سره امریکا د ډیپلوماسۍ پخوانی طریقې پریښې دي او نوې طریقې خپلې کړې دي. د پاکستان سره د امریکا اړیکې هم د کار کولو په بنیاد دي. که پاکستان د دوی په خوښه یو کار وکړي نو ستاینه یې کوي او که کوم کار د دوی په خوښه ونه کړي نو غندنه یې کوي.
پښتونخوا او بلوچستان کې خاص کر کم ترګیری زیاتیږي لګیا دا اوس د مذهبي خلکو خپل کې جګړو د حامد الک مرګ نه داسې اندازه لګی چې شروعات کیږي په بنو کې چې کومه کیسه اوسه نورې په بلوچستان کې نو دلته کې کو دا ترګیری دا کیسې زیاتیږي نو هغه هم یو بنیاد جوړې دی چې پاکستان امریکا تعلقات خو به ډېر بدقسمت وي او هغه به یو مغه ترانزیکشن وي او څومره مده وي څومره حد پورې وي. بس دې وخت کې زه صرف دومره ویلې
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم لږ ډېر دوه میاشتې کېږي چې بیرته خپل هیواد ته تللی دی، خو امریکا تر اوسه د پاکستان لپاره نوی سفیر نه دی ټاکلی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیکي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی، په هغه هیواد کې میشتي افغانان وایي افغانستان ته په ستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي. دوی وایي له شاوخوا درو کلونو راهیسې په دې هیله په پاکستان کې اوسي چې د بهرنیو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي، خو د پناه غوښتنو لیکونه یې د ځنډ ښکار دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایس سی آر ویاند قیصر خان اپریدی وایي د پاکستان له حکومت سره د افغانانو پر برخلیک خبرو ته دوام ورکړی دی. د خالدی نیاز رپورټ د یوې افغانې په غږ پیلېږي.
مونږ نه پوهیږو چې مونږ چیرته لاړ شو او دې ځنم چې مونږ دوباره خرج شو بیا هم زمونږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرست خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي او دا ټول افغانان مونږ یو این ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړی دي، خو متاسفانه یو این ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان د ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې اي سي سي کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وزي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوي باید له اسلام آباد او راولپنډي وزي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بله افغانه جنۍ چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم تر څنګ نورو بنیادي حقونو څخه محروم کړي دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه پخپل ز بخی حیران یم چې څه وکم. افغانستان کې دا غشان دي حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بیرته راواخلي او موږ ډیر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پیښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي بلکې په ټولو ځایونو کې شي دي او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته په پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږم مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وايي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لک صبر وکړي ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ د نشو کولی چې دا ټول خلک تل ریسټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي آسٹریلیا یا کینیډا د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کمې. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دي ملکونو ته نو د هغوی ځان له پروسیسز دي د هغوی ځان له ویټنګ پروسیسز نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپګلکا افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنې دورسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي. خالد انیاز مشال ریډیو پېښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
د خړو نړیوال پروګرام وای د مالی سرچینو د کمښت لوجې سکهال په افغانستان کې ملیونونه اړمنو ته ژمنې مرستې نشي ورکولای. په افغانستان کې د هغې ادارې مرستیال ویاند پرون مشال راډیو ته ویل چې هلته د خپلو چارو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 5.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په افغانستان کې د اړمنو شمیر شاوخوا 23 میلیونه دی. په 2020 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصاد خراب شوی، پکې غربت زیات شوی او ورسره نړیوالې مرستې کمی شوې دي. د فیروزی عزیزی رپورت دی. وی بې وزلې ښځې په غږ پیلېږي.
اړلو تنن لارو نه د خیرینه د غوډونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او د تیر سوړ شوې ده.
دا نفیسه نومیږي او د کابل ښار اوسیدونکې ده. د ازادي رادیو ته وویل چې کورنۍ یې له سختې بې وزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا یې هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د خوړلو هیڅ شی نه لرو، پوښاک خوړلو، حیران پاچو څنګه دا شپې ورځ تیر کړو. زه د دولت نه د هغې نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي، په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي، د کور کرایه، د خرڅ کور، هیڅ شی سامان نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالی سرچینو د کمښت له امله ډیرو اړمنو افغانانو په سګنی زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبې په ورځ وویل:
در زمستان امسال پروګرام غذایی جهان د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله سکل وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونه ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالی سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه:
ما برای تامین تمام فعالیت های خود موږ د خپل ټولو فعالیتونو لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 555 میلیون ډالر ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه، په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزې او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاشتې له 6 میلیونه ډیر کسان حداقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړې دي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخت کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1 سلنه او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28 سلنه زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سخت کال به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته ورسیږي.
د فیروزی عزیزی له رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. د دې لپاره د فیسبوک باندې مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته را سره رابطه کولی شئ، هلته را سره شریکولی شئ. له دې پرته په ټلیفون، واټساپ او سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ویش یولس سلیریش سلور سوا پینزا پر سکایپ ہم راتا زنگ وحلیشے پتا مدا مشال ریڈیو ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکلے پیغام پریخو دیشے
اردن کو واٹس ایپ او وائبر ہم را سر رابطہ کولے شیش میرے لزان سر نوٹ کڑے
دا مشال ریڈیو خپرونے ستاسو لپاره دی
مونږ تاسو ته هم په خپل خپرونو کې د ګډون بلنه درکو.
دا واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندیو خبرونه ته زنګ وهه
00 340 1019.
مشال راډیو ته غواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. امیر جان پښتین راته پر فیسبوک لیکلی دی چې پر پولیس چې دغه پر ډیورل کرخه له افغانستان د مزدوري لپاره ورغلي کسان نیسي او ځوروي. دا داوه هم کوي چې په ځینو صورتونو کې پولیس خلک شکنجه کوي او بیا د کیمرې او رسنیو مخې ته کینوي چې ور باندې اعتراف کوي چې د پلانکۍ ډلې کسان دي. نو وی دای وی چې لدې کار سره دوی دا ثابتول غواړي نړیوال ته چې تر هغه لا افغانستان راځي. ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې چې دا موضوع مر سره شریکه کړې ده. او په پاکستان کې د افغانانو د ځورونو تورونه چې دی هغه چارواکو په بیا بیا رد کړی دی او ویلي دی چې لا غوی سره انساني چلند کوي. جنید خان لیکلی دی چې په بنو کې وضعیت خراب دی. پرون هم د پولیسو له غاړې سره پولیسو په غاړې باندې وی چاودنه شوې ده او وی وطن حالات خراب دي. ډیره زیاته مننه. موږ به معلومات وکړو چې څه وضعیت تلته او څه پېښه شوې ده او بیا به تفصیلي خبر له اوریدونکو سره شریک کړو. لدې پرته هم راته ځینو کسانو تبصرې لیکلې دي خو زیاتره کسانو د موسم ذکر کړی دی. نو زه د موسم ذکر نه لولم. البته یو کس ما سره د ټلیفون په کرخه دی، عبدالاحد اتل صاحب را سره دی له هلمند. اتل صاحب ستړي مشې، مهرباني وکړئ خبر راکړئ.
خدای دې مان قبول کا. پامیر سال صاحب سلامونه تا او د مشال اړ ټول قدرمن اوردم ته خدای دې وکړي چې جوړ بیا
مننه. آباد وسې، مهرباني وکړې خبر راکړې. اتل صاحب
خدای دې خوشاله کا. پامیر سال صاحب محترم، خبر خدا غره سره دی چې 13 ورځې دلته په هلمند ولایت کې د حکومت د خواڅخه د بیوزلو کورونی سره مرسته وسله. نو 15,000 افغانۍ مایوبینو ته کندو اعتماد ته ورکړلې چې دا ډیره د خوشحالي خبر دی. ډیر زنه خوشاله، یعنی په ګرد ولسوالۍ کې بیخي د خدا ترابه د خلک نوښتا کړی وار نه پارته 15,000 افغانۍ
چې څنګه ولسوالۍ کې
دغه بیوزلو کسان ته ورکړي. پامیر سال صاحب محترم،
په کوم ولسوالۍ کې؟ اتل صاحب ګرمسیر کې.
ګرمسیر ولسوالۍ کې. پامیر
صاحب څومره کسانو ته پیسې ورکړي؟
تقریبا ډېر کسان ته. پامیر صاحب محترم، پیسې مثال چې په کلي کې 15 نفره غریبانو ولا 15 نفره چې 2 نفره پریښه ولا 3 نفره یې نشته کړل، نو 15,000 افغانۍ ورکړي.
نه یوازې لیکلي دي نوښته کړل که پیسې مرته ورکړي.
مهرباني. الت سال صاحب محترم ته ورته وایي چې د مشال رادیو خبرونه دلته په هلمند ولایت کې ګرځي کسان اوري. نو ما ته ډیرو کسانو ویل چې ته د پامیر سال صاحب څخه غوښتنه وکړه چې د ویښتو ډاکټر راوغاړي موږ پوښتنه ځینې وکړو. دغه د ویښتو بیماری بیخي به اندازې زیات څه د پامیر سال صاحب محترم دغه وخت یې سپینې دي. یا مثال د خبرې
د ویښتو د ویښتو پوښتنه څه مو د مخ کې هم کړې و او زما په یاد دی ما د دغه سره د ډاکټر سره خبره کړې و. خو مسله دا ده چې هر ډاکټر ور باندې پوئږي نه، یوازې د پوستکي متخصص ور باندې پوئږي. او زه کوشش کوم چې یو پیدا کوم او زید درته راولم او تاسو دا پوښتنې ټولې ور جواب کوم. صحیح دی، زما په یاد دی، ما نه هیر نه دی.
قربان سم خدای په شاله.
آباد اوسې، آباد اوسې تاسو سره.
تاسو پوره وړي، الله مقدر
وو. موږ تاسو پوره وړي، خدای مو آباد لره، خوشاله اوسې. اتل صاحب را سره و د مشال راډیو په مالی او تخنیکی مرسته د سولې په اړه د غسندره اورو. وطن نومیږي، بہادر زیب ویلے دا او دا غسن نه نور سندری هم دی چتا سی وخت په وخت لمشال رادیو اوري پر فیسبوک کې ویډیو غانی هم در خبرې شوې دي او پر یوټیوب هم در خبرې شوې دي هلته ویډیو غانی هم لیدل شي راځي چې لدغه سندری خوند واخلو تر غي ورسته بیا ستاسو خبرونه ترازو
پختون جہان د سوز وطن د ساز وطن آواز میور کنا رکھ آواز وطن آواز میور کنا رکھ آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د گل غیگین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن اخلی بے اجاز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن
مشال رادیو تو غیاست سلام پختونخوا خبرونه ده او لالا لیونی صاحب را سره دی لالا هر کله درته وایو لکم زایم او ټلیفون کړي
قربان سم پامیر سیل صاحب ته سلام او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام زلالا لیونی مل کندهار سره تاسو سره د ټلیفون کړي
په خیر راغلی لالا مهرباني وکړي خبر راکړي
مشال اوسه پامیر سیل صاحب دلته تقریبا د ترافیکی پیښې بهې نادرې پیرمن کې ډېرې به انتها ډېرې سوې دي نه
ښه په کوم ځای کې په هلمند کې که په کندهار کې
نه زه اوس پیلن په هلمند کې مخوس خبرې تر ازمه په مثال صاحب دلته ترافیکی پیښې په دې خاطر زیات سوې دي ځکه چې تیر بارانونه وسول نه کلچکونه یا سوبې چې دي هغه ټوله د دغه د خاطرو څخه یعنی مثال په ډول هغه وړل سوې دي نه یعنی هغه مندو نو د دغه خپل حکومت خموهیلو ورزو دغه نه یعنی د سینه یو ورځ نه دا وسپیلن د ټکرونو یا د ترافیکی پیښې چې په دې خاطر عزیز ک چاغه کمی صوبې هغه بارانو غرزولې دي په خوا دغه حکومت کوښنه کې صوبې ورته شي زکه هغه ځایونه چې دي د پلونو یعنی د صوبو ورته نه لري هغه وب پر ډیر جن د باید پلونه سي په مرسال زکه چې نن ما خپل ز د ټولو اوریدونکو څخه یعنی غشتنم دالرم چې ډیره دعا ویراته وکي نو پرون ما خپل ټکر کړی دي تقریبا دا یو لاس می ماتي خدای دې راته شکی او دا غه رسته سترګ می ډیره سخت جوړ لدنه نو نه پوهیږم ان شاء الله جوړ بس
خدای دې صحت در کی او دا ستونزه مهم را ورسیدا تاسو ته آرام وکړی صحت دې خدای درته در کی او چې کله هم موږ به هڅه وکړو چې په دې موضوع باندې راپورټ جوړ کړو صحیح دی
اچھا بس پمیر سہل صاحب سمد السلام علیکم
آباد اسے خدا پامان له کورمې څخه داود صاحب را سره دی ډېره موده پس داود صاحب ستړي مشي او مهرباني وکړي خبر راکړي داود صاحب ښه د دوی آواز ماته نه راځي او دلته پر فیسبوک باندې زنه نور کسانو هم راته د موسم حال لیکل دي مننه خوشاله وسی آباد وسی د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه کرا تر کړې نو ډیره منندوی به مویم داود صاحب را سره دی لکور می داود صاحب ستړي مشه مهرباني وکړي خبر راکړي आवाज مو صحیح نه راځي داود صاحب آواز مونډه راځي داود صاحب زبداسي وکم چې د دمساز مروت په غږ سندرې ته به ورشو تر هغې وروسته که د آواز د داود صاحب آواز شبکه صحیح شوې وه او آواز یې راته نو بیا به ورسره خبرې وکړو
چرتا در پر در شوری کل تبازی کر شوری
مشال راډیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده داود صاحب را سره د لکور می داود صاحب مهرباني وکړه کم وخت را سره پاتې دي خبر راکړي
ډیر مننه پمیر جانا بس الله دې کامیاب کا بس خبر خدا دا چې زه دغه خبرونو د ډیر خوشاله ګم لکه نن تاسو زه در کوم د عالی تشی په علاقو کې زمونږ سکولونه حکومت دی دا بند وو لکه پرونه غوې د انجمن طرفه دا اعلان وکړو جلال سر وکړو چې دا سکولونه به سبا نخلاص وینن ورې دی نه ویلې دي زه دغه خبرو ته ډیر خوشاله ګم ویلې چې دی علاقو کې د جهل توپ دی واجی نه ډیر بد وی دی چې سکولونه دا شانتي کې بند وي د مونږ خپل عملونو دی واجی بند وینه ما په خیال باندې دا د مونږ د کور می دی پر اړیر لوی نقصان ده
بالکل دا د خبر را سره شریک کوم مننه موږ به کوشش وکړو چې تفصیلی رپورت هم په جوړ کوو نن به ووم څارو چې خوونځي لته د اهل تشیع په سیمو کې خلاص شوی دی او کنه بل خبر خو نه لری کنه
او بل خبر خدا دا چې سادی یو استاد ماته پرونی واګیلا وکړه چې دلته سادی ته د خزانی دفتر غلې ده او دې دفتر حکومت دا کوم افسر دا کوم پدې کې کار کوي سادی په تحصیل کې هغه د مونږ ته پوښوي او بنو نه دغه ډیپټي دغه ځای کې کوي پوښ بنو کو ناس دې کوم کاغذ یا څه ضرورت دې مونږ پیښ شي اته دا کاغذ مونږ ته بنو تر لګي نو دا چې حکومتونه نه کې دا چې ډیپټي نه کېږي تنخوا خلی تنخوا څخلی نو په کار ته خپل دفتر کې کینی
بنونه دی نه کوي صحیح دی بالکل صحیح دی زه به دی باندې موږ کوشش کوو چې رپورټ جوړ کړو خړې رضیاته مننه داود صاحب آباد اوسې خوشحاله شوم چې ډېره موده پس مې ستاسو غږ واورید
مننه ورکه السلام علیکم
آباد اوسې د هارون باچا په غږ د غزل دی په دغه باندې سلام پښتونخوا پای ته رسو په بلګړې کې بیا در سره یو
gegam jam jam gegam pal pal ravaniyam gam gam gegam pal 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 ravaniyam gam gam gegam gut gut gegam jam jam gegam pal pal ravaniyam پل پل روان